دا مشاله ریکو یو بل خبرونه کې ز ګل ایاز او اساک امری درته هر کله وای دا وخت په خبر کې د سحر لس بجې دی په روانه خبرونه کې د قبایلی سیمو پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه شنلې او تبصرو تر څنګ ونیزا کلتوري خبرونه د مشال رډبی مجله هم تر خبرو خلومړې بعد د دې سات تازه خبرونه وو لمړی د خبرونو سر ټکی په شمالي وزستان کې د امنیتي پیښو کې نه فوجیان او وژل شوی دی د پاکستان قومي اسمبلی مرستیال سپیکر د تحریک انصاف ګوند یو سل درویشت غړو استعفا منظوري ورکړې او د روس بحري بیړې په تور سمندرګي کې ډوبه شوې ده د خبرونو تفصیل په شمالي وزستان کې په دریو بیلابیلو بریدونو کې نه فوجیان وژل شوي دي په میرامشاه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط پرون بشار لوتی ویل چې د تاخیلو په میدان سیمه کې وسلوالو د امنیتي سرتیرو په ګاډي برید وکړ چې په نتیجه کې یې و فوجیان وژل شوي دي د زیاته کړه چې د اپریل په 14مه د شمالي وزستان په میرالی او اشام سیمو کې په دوه نورو پیښو کې دوه فوجیان وژل شوي دي د فوج اماریکو څنګه د میرالی او اشام سیمو د پیښو تصدیق کړی دی خو د تاخیلو بریت پاړه یې نه دی ویلي د دوی په وینا د فوج په ځوابي کاروای کې ځینې وسلوال وژلې دي خو کرش میرې معلومه نه ده د تاخیلو بریت ذمہواري تر اوسه پورې چا انده مندلې دا بریدونه په داس حال کې شوي چې د فوج ویان میجر جنرال بابر افتخار پرون په راولپنډي کې خبري غونډې ته ویل چې په قبایلي ضلعو او بلوچستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او په روان کال کې یو سل اتویش ترهګر وژلې دي
پچھلے چند مہینوں میں بلوچستان اور قبائلی
روسو میاشتو کی پا بلوچستان اور پا قبائلی ضلعوں کی طرح گرو دامنیت خراب ہو ډیر زیات کوششونه کړي او زمونږ ځوانانو او افسرانو دا کوششونه ناکام کړي دي
په دې روسو کې په قبایلي ضلعو کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي او دواړو لورو د مر ژوبلې ادا هم کوي د پاکستان قومي اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم سوری ویلي دي چې د پارلیمان قائم مقام سپیکر په حیث یې د تحریک انصاف ګوند یو سل درویش غړو استعفو منظوري ورکړې ده قاسم سوری پرون په ټویټر پاڼه لیکلي چې د دوی ته استعفو د نیګران سپیکر په حیث موصول شوي او د پارلیمان قواعدو او ضابطو لاندې یې منظور کړي دي د اپریل پر 14مه نیمه شپه د قومي اسمبلی له 320 څخه 104 اویا غړو د عمران خان په اړه د بې باورۍ رای ورکړه او هغه یې د وزیر اعظم له دندې لرې کړ د اپریل په 14مه د تحریک انصاف د مشر عمران خان په مشرۍ د دغه ګوند د پارلماني غړو په غونډه کې پریکړه کړې وه چې د قومي اسمبلی ټول غړي به استعفا ورکوي په همدغه ورځ د دې ګوند ټولو غړو استعفا ورکړې بلخوا د تحریک انصاف ګوند یو بل مخکښ فرخوابي پرون په ټویټر پاڼه لیکلي چې د مرستیال سپیکر قاسم سوری لخوا د استعفو منظوري وروستو قومي اسمبلی سیکرټریټ په رسمي توګه نوټیفیکیشن خپور کړی دی د ویل چې د استعفو منظوري وروستو په هیواد کې عام انتخابات ناګزیر شول اسلام آباد های کورټ د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر ضد د بهرنیو چندو د اخستو یا فارن فنډینګ مقدمه کې درخواستونه خارج کړي دي او د انتخاباتي کمیشن ته حکم ورکړ چې په دیشتو ورځو کې دننه د مقدمې فیصله واوروي د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو پخوانی بنسټګر غړي اکبر اس بابر په 2014 کال کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته درخواست ورکړې وو چې پکې د ګوند پر مشرتابه د خپل فعالیتونو لپاره له بهره په غیر قانوني ډول د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کړې وو د اسلام آباد های کورټ جسټس محسن اختر کیانی په تحریری فیصله کې د تحریک انصاف لخوا اکبر اس بابر له دې مقدمې څخه د لری کولو او د مقدمې ریکارډ ورکولو څخه منی کولو درخواست رد کړ د دې مخکې انتخاباتي کمیشن په جنوري میاشت کې د تحریک انصاف ګوند درخواستونه مسترد کړي ول اسلام آباد های کورټ د انتخاباتي کمیشن حکم نامه په خپل ځای ساتلې ده اکبر اس بابر دا داوه هم کړی و چې تحریک انصاف ګوند په کلنۍ محاسبه کې هغه بهرني بانکي حسابونه د پاکستان انتخاباتي کمیشن پټ کړی ول چې د پیسو ترلاسه کول لپاره کارول خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو په بیا بیا له بهره د چندو اخستو تورونه رد کړي دي د ملګرو ملتونو پراختیا اداره یو این ڈی پی وای چې د 2020 کال د اگست له میاشتې په افغانستان کې روغتیایي ګرځنده کلینیکونو د کووډ 19 12,000 ناروغانو ته مرستې رسولې دي یو این ڈی پی په ټویټر باندې لیکلي چې د دغو ناروغانو نه 50% نارینه او یو سلویخ فیصد ښځې دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې دغه راز ویلي دي چې په دې موده کې په دې اړه چې خلک څه ډول کولی شي له کووډ 19 ناروغۍ ځان وژغوري، له یو سل شپږ سلویخ زرو زیاتو افغانانو ته عامه پوهاوی ورکړی دی. دا اداره وایي چې په افغانستان کې له ضرورتمند کسانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړی دی. د روسیې د دفاع وزارت د اپریل پر 14 ناوخته ویلي دي چې د ماسکو په نامه بحري بیړۍ په تور سمندرګي کې د فوزي عملیاتو پر مهال د زیان رسیدو له وجې ډوبه شوې ده. د وزارت په وینا بحري بیړۍ ته زیان رسیدو وروسته ساحل ته رسولو پر مهال د طوفان له وجې ډوبه شوې. اوکراني چارواکو ویلي چې د دوی ځواکونو تیره ورځ دغه کښتۍ په توغندۍ ویشتله. د روسیې دا جنگي بیړۍ چې د پلازمېنې ماسکو په نامه پیژندل کېدله یو سمبولیک ماتې په توګه لیدل کیږي چې د دې میاشتې په پیل کې د اوکراین له شمال څخه د خپلو ځواکونو ایستلو ته اړ شوي وو. دا د مشال اړوند خبرونه. قدرمنو خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. ساسي بام د لومړی رپورت په لور راګرځو. په شمالي بلوچستان کې په دریو بیلابیلو پیښو کې نه سرتیری وړل شوی دي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي مشال لیته ویل چې د شمالي بلوچستان په د تاخیلو کې د اپریل په 14 وسلوالو په برید کې و امنیتي سرتیری وژل دي. بل لوري ته د اپریل پر 14 د سیمې په میرلی او اشام کې په بریدونو کې دوه فوجان وژل شوی دي. د فوج عام اړیکو څانګې د میرلی او اشام سیمو کې د فوجانو د وژل کېدل تایید کړي، خو د تاخیر برید په اړه یې ندی ویلي. د دغه بریدونو ذمهواري چا نه منلي. نور حال عمر وزیر راکوي.
په میرامشاه کې د فوج یو افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 14 شمالي وزیرستان ته تاخیلو کې وسلوالو په یو برید کې اوه پاکستانی فوجیان وژلې دي. دوی وویل چې د تاخیل میدان سیمه کې وسلوالو د سرتیرو په ګاډي برید کړی، د ډزو پر مهال یې اوه سرتیري وژلې. د فوجي افسر په وینا وژل شو کې حوالدار طارق، سپاهی ارشد، سپاهی کاشف، جونید اجاز علی، وکاس او سپاهی جواد میر شامل دي. د امنیتی چارواکو په وینا وژل شوی سرتیری میرام شاه ته د هلیکاپټر د لارې راوړلې او سیمه کې سرتیرو د لټون عملیات پیل کړي. د دوی په وینا د اپریل په 14 وسلوالو د شمالي وزیرستان په شام سیمه کې هم په یو برید کې یو سرتیری وژلې او په میر علی خدی کې یې د سنایپر د لارې یو بل سرتیری وژلې دي، چې دغه شان په درې بریدونو کې ټول نه فوجیان وژلې شوي. د فوج عام اړیکو څانګې ISPR هم رسنیو ته د شام او میر علی خدی بریدونو په اړه خبر شریک کړي. دوی وایي چې امنیتي سرتیرو ځوابي کاروایی هم کړي او سو وسلوال یې وژلې، خو کار شمیر یې معلوم نه دی. د تاخیلو برید ذمهواري لا چا نه دی منلې، خو تحریک طالبان پاکستان په میر علی کې بیا د یادې پیښې یوه ورځ وړاندې په یوه برید کې د دوه امنیتي سرتیرو د وژنې دعوا کړې، خو امنیتي چارواکو په دغه برید کې د یو سرتیری وژل کېدو تایید کړې. د اپریل په 3 نیټه امنیتي سرتیرو په د تاخیلو کې د لنډو عملیاتو په دوران دوه وسلوال وژلي ول، او د اپریل په 2 نیټه بیا د میر علی په خیصور کې ځانګړي عملیاتو کې د تحریک طالبان کمانډر شریعت الله په ګډون سلور وسلوال وژلي ول. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو زید یې ځانګړي عملیات دوام لري. په دې وروستیو کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ یو په بل بریدونو کې تیزی راغلی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پښتنو ښځو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه.
مشال لري تاسو وګورئ، د پاکستان فوج وایان میجر جنرل بابر افتخار وایي تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات نه کوي او په روان کال کې په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې 128 مشکوک ترهګر وژلې دي. نوموړي پرون په راولپنډي کې خبري غونډې ته ویل چې دوی د هیواد کورنۍ امنیت ته توجه ورکوي او د دې لپاره د ترهګرو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. د فوج وایان دا سرګردونی په داسې حال کې کړي چې تیر کال په نومبر کې حکومت او ناقانونه ګرځول شوي ډلې تحریک طالبان پاکستان د یوې میاشتې اوربند باندې صلاح شوی ول، خو د ډزبندې مودې پوره کېدو وروستو مذاکرات ختم شول. نورحال اسلام آباد د سراج زهیر په دې رپورټ کې اورو.
د اپریل په 14 په پینډی کې پوځي سر دفتر کې د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار خبری غونډې ته وینا کې وویل چې د وسلوالو ډلې تحریک طالبان پاکستان سره یې مذاکرات ختم شوي او دا وخت په قبایلی ضلعو کې د هغوی پر ضد عملیات روان دي. تیرو څو میاشتو کې په بلوچستان او په قبایلی ضلعو کې ترهګرو د امنیت خرابولو ډېر زیات کوششونه کړي، خو زموږ ځوانانو او افسرانو دا کوششونه ناکام کړی دي. او دروان کال په لومړیو دریو میاشتو کې مو 128 ترهګر وجلی او 200 مو نیولې دي، او دې دوران 90 پوځي ځوانان او افسران شهیدان شوي دي، او د ترهګرۍ ضد زموږ کامی جنگ به ان شاء الله د آخري ترهګر د خاتمه پوري جاری دا له هغې وروسته چې تیر کال د نومبر په 8 نیټه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت اعلان وکړو چې د طالبانو سره د یوې میاشتې لپاره په ډزبندۍ لاشوی، او د هغه وخت د اطلاعات وفاقی وزیر فواد چودری د نومبر په 9 نیټه په یو خبری کانفرنس کې د تحریک طالبان سره د مذاکراتو تصدیق وکړو او زیات یې کړه چې په دې هیواد کې د امنیت په خاطر یې له دغه ډلې سره مذاکرات پیل کړي. خروستو بیا د هغه وخت د داخله چارو وفاقی وزیر شیخ رشید احمد اووی چې له طالبانو سره د دوی مذاکرات ختم شوي. مشال ریډیو چې په پیښور کې د امنیت په چارو کارکونکو خبریال رسول داول نه د تحریک طالبانو او پاکستان ترمنځ په مذاکرات و پختل، نو هغه اووی
مخکې کوم نه مذاکرات خبري روانه شوې وي، حکومت په سطح باندې باقاعده چې کوم مذاکرات وا ختم شوي دي، هغه نه رسته بیا په وړه کچا باندې کوم چې مقامي مشران دي ملکان دي د یو خپل کوشش وکړل، دوی خوست هم لاړل، الته کې ملاقاتونه وکړل، خو الته ورته خصم ریزلټ د تحریک طالبان د طرفه راونه و، تو ځکه چې هغه ډېر غټ غټ ډیمانډونه دي، هغه یو خو د کېدیانو ولا معامله ده، سو پورې حشوي نه وي، نو هغه داسې مذاکراتو ته تیار په نظر ناراضي. او بل طرف ته هغه ګرنټر والا معاملہ ده چې ګرنټي به څوک اخلي، ځکه چې دلته کې ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان سره معاملہ ده، دلته کې هغه ورته وایي چې موږ له بده سي ګرنټر راکوي چې هغه موږ ته قبول وي. نو فلحال د مذاکراتو امکانات ډیر زیات، یعنی امکان نه لري چې مذاکرات وشي.
مشال ریډیو چې په دې اړه په اسلام آباد کې د امنیت د چارو شنون کې ریټایر بریګیډیر سید نذیر نو پوښتل، نو هغه وایي
کوم حالات روان دي؟ هغه دا دي چې حکومت مذاکرات په یو سطح باندې کیږي، بل طرف ته داسې بندین هم آزاد شوي دي چې هغه په داسې جرمونو کې یا په دغه تور کې هغوی بند کړی شوي وو. درېیمه پکې دا هم ده چې د هغوی ځینې مشران هم چې هغوی سره سمنه شوې وه په دې باره کې، خو په هغې کې ځینې د ټي ټي پي چې کوم قیادت و هغوی سره په ځینې خبرو باندې ملګرتیا نه وه، نو بیا دا خبرې ورانې شوې. لیکن د مذاکراتو دروازه او کپولی سطح باندې بند ښکاری، لیکن په وړه سطح باندې کولاو ده. او بل طرف ته د جنگ چې کم تاو تریخواله دی په خپل ځای موجود دی.
بل پلو په خبری کانفرنس کې میجر جنرال افتخار بابر زیاته کړه چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاری مودی غزول نه غواړي، خو هغه به په خپل ټاکل شوی وخت تروان کال د نومبر په 9 نیټه له خپلې دندې ریټایرډ کیږي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو تاسو غوږی د خبر پختونخوا په لکی مروت کې د بدمنې پیخي ډیر شي بي دي چې ورسره د سیمي ولس د ویری او بې یقیني سره مخ شوي دي. ځای خلک وایي چې د روجې د میاشتې په لومړیو لس ورځو کې د یوې خزي په ګډون 8 کسان د تشدد په پیخو او خپل منځي تربګنیو کې وړل شوي دي. دوی ځاتوي چې په ډیرو سیمو کې خو اوس خلک د شپې له کوره د وتلو نه ډډه کوي، بلخوا پولیس چارواکي وایي چې دوی په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو او تربګنیو ختمولو لپاره هلې ځلې کوي، او په نږدې ورځو کې یې د وسلوالو پر ضد عملیات هم ترسره کړي دي. نور تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا په لګي مروت کې یو خوا د وسلوالو هلې ځلې توندې شوې دي، نو بلخوا د خپل منځي تربګنو په نتیجه کې هم ګڼ شمېر خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اوریدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو د روانې میاشت په پیل کې په سیمه کې د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د 4 وسلوالو د وژنې ادعا هم کړې ده. د لکی مروت بازار یو دکاندار ملک وقار بیگا مشال لیډو ته ویل چې سیمه د بدترینې بدمنې سره مخ ده او یوازې تیر کال د تشدد په پیښو او تربګنو کې خواوشا 300 کسانو ژوند بایللې دی. نوموړی زیاتوي چې د بدمنې له کبله ځینو کسانو خپل کاروبارونه هم نورو خوندی سیمو ته منتقل کړي دي.
2021 چې تقریبا 300 نه پاسا ځوانان بزرگان او مشومان په ګولۍ وفات شول. د ټوپک استعمال پکې وسو او دا رمضان چې شروع شلی ده او تقریبا 8-9 قتلونه وسلل او زخمیان شلل بچې داس په ټوپک باندې. نو دکانداران پریشان دي، کاروبار مزه نه ورکوي او ډار ډار نه کوي. غټ غټ بزنس مینان لاړل شفټ ول اسلام آباد پشاور چې کاروبارونه کوي، دلته ډاریږي د دغه جنگ جګړو نه، د بدیګانو نه، د ټوپکو نه، د ډزو نه، هوایی فایرنګانو نه، حالات ډیر بدتر.
د سیمې یو مقامی خبریال شاکر بیٹنی بیا وایي چې د وسلوالو د هلو زلو سره سره د خلکو خپل منځي تربګنې او د ناموس په سر وجنې هم ډیرې شوې دي. خو د انتظامیه او مقامی مشرانو لخوا د هواری لپاره اړینې هڅې نه تر سترګو کیږي. نوموړی نور وایي چې سیمه پراخه ده خو د پولیسو او امنیتي سرتیرو شمیره دومره نه ده چې هر لور ته وضع په قابو کې وساتلی شي.
عدالته چې کومې زیاتره لانجې دي هغه د غیرت په نوم باندې کیږي، د مځکه پټي په سر باندې کیږي او معمولی خبرې مې توتو چې بچان کور کې جګړه وکړي یا بچان په لار کې سره شخصي نو په هغه باندې هم جګړه کیږي، بیا توپک راواخلي او بیا ډزونه شروع شي. لکه مروت عدالت چې د جج خوا ته بهر کمرې مخ ته یو کس په پیستول ډزونه کوي او په هغه کې یو کس مړ شوی ده. بازار منودی محفوظ، عدالتونه منودی محفوظ او کلی خو کوامه چې الته خو هر وخت جګړې وی لانجی وی. لکی مروت پولیس هم ډیر زیات کم ده ځکه چې لکی مروت آبادی زیات ده او پولیس ځوانان ډیر کم دي سره.
بل خو پولیس چارواکي وایي چې د امنیت پر ځای کول لپاره زی په زی عملیات پیل کړی دي او دا خلکو مخه نیسی چې له قانونا سرغړونه کوي. د لکی مروت د پولیسو ډی ایس پی اقبال مومن بیگا مشال لیډو ته وویل چې د ځمکو په سر د جګړو هوارولو لپاره د جرګو لړۍ هم پیل کړې ده او هڅه کوي چې ستونزې په مقامی کچا هوارې کړي. نوموړی زیاتوي
ملیټنس شته دی، متحرک دي، خو د دې د پریوینشن لپاره په لکی مروت کې شکر الحمدلله مونږ ټول پولیس چې د سکیورټی په لحاظ سره الرټ دي. هیڅ صدا سي وکوب ان شاء الله چې نکیږي او چې چرته کیږي نو هغه ته مونږ بیا د فولادي سینې سره بیا ولاړ یو. دلته مسلې د جیدادونو د خلکو جیدادونو مسلې دي او په هغه جیدادونو په مسلو کې د قتل مقاتله چې کم دي دغه وارداتونه اکثر کیږي. لکه زمونږ په ټول علاقه کې په سراونډینګ کې هر وخت به تاسو ته په هر ځای کې سنا سه په ځای کې د پولیس ناکبندي هم ملاویږي، گشبم خو اکټیو ملاویږي.
لکی مروت د خیبر پختونخوا د بنو ډیویژن ضلع دا چرته چې له تیرو 200 کلونو راهیسې د ترهګرۍ او تشدد لوی پیښې رامنځته شوې دي. د یادونې وړ ده چې په کال 2010 کې د لکی مروت په یو کلي کې د والیبال په سیالیو په یو ځانمرګي برید کې له 80 ډیر کسان وژل شوي وو چې ډیرې ځوانانو.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمغلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هرڅ په مشال راډیوي مجله کې.
د جنوبی ولسان انګور اډی سیمې اوسیدونکو د لارو تړل کېدو له وجې خپل سیمو ته تک کې ستونزې لري. داسې مسودونکو مشال لري تو ویل چې انګور اډې سره سره کنده کې د اپریل پر 11مه د طالبانو پر ضد فوځي عملیاتو لوجې سیمې ته تلونکي لارې تړل شوې دي. د جنوبي ودسان مرستیال کمشنر امجد میراج مشال لري تو ویل چې په سیمه کې پر سرتیرو د برید روسو له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره لارې تړل شوې او انګور اډې لارې بندې پرتې دي. بلخوا په مکین سیمه کې پرون امنیتي پوستې سره نږدې سړک غاړې چاودنې کې څلور فوجیان ژوبل شوې دي. د دې برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. نور تفصیل د اشتاک مسید په دې رپورت کې اورو.
د سویلي وزیرستان انګور اډا سیمه اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په 11 اپریل په سرا کانډا سیمه کې د پوز او طالبانو ترمنځ جګړه ناپاس پاکستانی چارواکیو د تیرې درې ورځو نه د افغانستان سره سرحدي دروازه تړلې او انګور اډا سیمه ته د تاګ روتاګ ټولې لیارې یې بند کړې دي چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. براکشے دے انگیراڈا اسے دن کا ہی حضرت علی مشال ریڈیو تا ویائی
پھر دے مخا طلبون سے جنگ کھڑا ہو دے پاکستان دے آرمی سارا رما باد دے ہیلیکاپٹر رغل تنگوراڈا کے بغیرنا بندے شیلنگ وہ کو پھر رز ما من رز پر ابو نو تا جک ما من لار دو دے خمرنگ دا گا بند غن گتی نا بند یو پتا دا گھرنا کی دا کی وہ تے چلی دی کا تو نے دس کان دے ودا بازار تا مشی میں تو بازار کے در سامان پرم دے رجتا منگائی تے لار سے بند دی ریڈ دے تا کیلو پرتا ور پی کیلو ته خالي د ټماټر خلطه ته جو تاکي ته راځو شای نه ملایږي د فارکې
کو دي. سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر امجد میراج مشال ریډیو تا وویل چې په پوز باندې د برید نه پاسا افغانستان سره سرحدي دروازه تړلې شوې دو او انګیراډا ته د تاګ رو تاګ لیارې خلوصې دي.
تا خو مونږ ته رپورټ شوې دي شو کې د بول سکیورټي د پر آرمی باندې حمله شوې نو د انګور د اډې والا کومه
تحصیل برمل سرا کانڈا سیما کشید پاکستانی فوج او تحریک طالبان پاکستان وسلاول ترمنز دے ڈازو نے بدلون پر نتیجہ کشید دے پاکستان فوج میجر شجاعت حسین او سپاہی عمران خان وجل شوی وی او حوالدار منیر او سپاہی عامر پر ہرجلی شوی وی او دگی برج ذمہ واری دے تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خوراسانی مانلی وا. پبلوری نن سہر لاسنی میں بجے د سویلی وزیرستان ماکین تابئی سر کلندر پوزی پوسٹ سرا د سڑک پگوڑا خواندی بم پوزیوں نے تا ور چودے دلائی دائی چپنا تجاک شے یہ سالور پوزیون پر ہر جلی کڑی دی. پا ماکین کشے دے خوفیہ ادارے چرواکی دے نم نت جاواتاولو پلاوج مشال ریڈیو تا دے دگی بامی بریت پخلائی کڑائی دائی دے ماکین سیمے تابئی سر کلندر پوسٹ سرا پا پاکستان پاکستانی فوجی سرتیریو دے بامی برید ذمہ واری تحریک طالبان پاکستان مان لیے دو. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو د جمعه ورځی 19 پروگرامونه
د مشال ریڈیوی مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنری گړې
په یو بجا
تان دے ہیلے
پا دونی مو بجو
روخانہ مستقبل
پا پاوکم درو بجو
حجرا
پا درینی مو بجو
دزوانانو غگ
پا سلو رو بجو
پوهان وای روجی ډیری وګدی دي او ورځی هم په ګرمی دی دوی نو باید په پښمنی او روجماتی کې د خوراک ته خاص پاملرنه وکړل شي. په دې کې خوراک سره سره په سمتوګه آرام هم شامل دی. د روجی میاشتې کې غذایت پوهان سم مشورې ورکوي. تفصیل یې د شبیر مجان په دې رپورت کې اورو.
په خبر کې د غذایت ماهر فهد الله شاکر وای چې باید روجا کې په خپل خوراکونو کې د سبزیانو میوه زیات استعمال وکړو او غوړو یا تیلو کې تریدل سیزنونه ځان وساتو. کم چې په عمومي توګه هر کور کې د روزي ماتې په وخت ډیر زیات خړل کیږي.
روزه چې څنګه ماتېږي نو اول دی چې په کجوره باندې شي دا شربتونه چې کم شو یا اوبه شو یخي اول کې چې کم خلک ډیری اوس کې ندی نه پرېس پکار دی دې سره دای چې میده ډک شي او میده کې چې کم هغه تیزابیت یا کم اسیدز دی هغه ډایلوټ شي نو بیا هغه خوراک ما غسی انسان نشي کولی او هضمیږي ما غسی نه.
د دې په وینا پښمنی کې د چا اوس خلونه ځان وساتل شي د روزي ډیر تند لګي او نلوګا او معده به هم سموي.
د پښمنی ټایم کې مونږ له پکار د چې زیات نه زیات خوراک چې کم دی هغه کې سبزیانې او فروټس وي. هغه سره مونږ سب ماسته هغه ضرور پکې شامل کو. ماستو په وجه باندې دا ده چې هغه زموږ میدم لکټیک ساتي او هغه سره سره چې کم دی د اولګي یا د تګینه مونږ زیاتر بچ کړي.
د پاکستان زیاتره برخو کې د روژې میاشت د اپریل په درې مشهور شوې ده او دلته دا وخت د روژې دورانیه خوشه سورلس نیمه ګنټې ده او زیاتره میدانی سیمو کې دا وخت موسم اوج او ګرم هم دی. د موسمیات محکمه وای راتلونکي څو ورځو کې موسم نور هم د ګرمېدو امکان دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په پکتیا کې د پکتیا غږ په نوم یو سیمیز رادیو لول لسکلن فعالیت رستو خپل خبرونه درولې دي. د یادې رادیو موسولین وای کچاري پر راتلونکو کې ستونزې هواري شي نو بیا به خبرونه پیل کړي. د افغانستان د رسنیزو بنسټونو فیډریشن د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو له بیا واکته رسیدو رستو په دې هواد کې شپږ سوه درویش رسنیو څخه درې سوه اتلس له فعالیته لوېدلې دي. نور حال په دې رپورت کې اورو.
د پکتیا ولایت په مرکز گردیز ښار کې د پکتیا غږ په نوم یوې سیمه ییزې راډیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپلې خپرونې درولې دي. پکتیا غږ د ملي راډیو وروسته په هغه ولایت کې له لومړنیو راډیوګانو څخه ده چې شاوخوا اولس کاله وړاندې نشرات پیل کړي ول. د پکتیا غږ راډیو د خپرونو مدیر ذبیح الله ایوبی مشال راډیو ته وویل په دې رسنۍ کې شاوخوا شل تنه نجونې او نارینه په کار بوخت ول چې اوس بیکاره شوي دي.
د پکتیا غږ راډیو کې تقریبا د شلو په شاوخوا کې ښځینه او نارینه کارکوونکو کار کولو او خپل په بیلابیلو برخو کې خپل نشراتي فعالیت ترسره کاوه. په دې وروستیو کې د یو لړ ستونزو او اقتصادي مشکلاتو له امله یې ونه شو کولای چې خپل فعالیت ته ادامه ورکړي. نو اوس د موقت لپاره دغه راډیو خپل نشراتي فعالیت ودراوه و متړله.
په پکتیا کې د ژورنالیستانو د ملي اتحادیه ولایتي مسؤول او د ژوند د سیمه ییز راډیو مشر اصیل زازای وایي په اوس وخت کې هغه نړیوال بنسټونه چې د رسنیو په برخه کې کار کوي او په افغانستان کې د رسنیو ملي بنسټونه چې په خوای د رسنیو د ملاتړ غږ اوچت کړی و هغوی ته باید دي چې د رسنیو د ځان بسیاینې لپاره ځینې اقدامات وکړي.
دغه دوه ادرسونه چې کولی شي یو نړیواله ټولنه چې په دې برخه کې کار کوي هم هغه بنسټونه چې د افغانستان په کچه د ملاتړ چیغې وهلې نن ریښتونی وخت را رسېدلی دی. دوی باید په دې کې جدي ګامونه پورته کړي چې حداقل هغه رسنۍ چې اوس پر ولایت کې یو یا دوه یا درې پاتې دي هغه خود سقوط د ولایت نه وژغوري.
بل لوري ته په پکتیا کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې پکتیا غږ راډیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپلې خپرونې بندې کړي او کله چې دا ستونزې حل شي بیرته به خپل نشرات پیل کړي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالقیا رحمتزی وویل پکتیا ولایت کې رسنۍ آزادانه فعالیت لري او هیڅ رسنۍ ته کوم ګواښ نه دی متوجه.
داسې خبر نور کول سوي دي چې دغه ولایت کې د پکتیا غږ په نوم باندې کومې رسنۍ نشرات بند کړي دي. نو په دې اکر باندې ټول ته ډاډ ورکوو چې یادې رسنۍ د موقت وخت لپاره د اقتصادي ستونزو له امله نشرات بند کړي دي. البته دغه نشرات دوی کله هم چې د اقتصاد برخه ورغېدله نو بیرته به خپل فعالیت له سره پیلوي. نور هیڅ کومه ستونزه په دې برخه کې شتون نه لري.
یاد دي وي په پکتیا کې د ملي راډیو تلویزیون په ګډون پنځه راډیوګانې او یو تلویزیون خپرونې لري. که څه هم له پکتیا غږ راډیو مخکې د دې ولایت کومې رسنۍ فعالیت نه دی درولی خو په خپرونو کې کموالی راغلی دی. د افغانستان د رسنیزو بنسټونو فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته له شپږ سوه درویشت رسنیو څخه درې سوه اتلس له فعالیت لوېدلي او تر دوه زره پنځه سوه ډېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وزګاره شوي او یا یې له ویرې خپلې دندې پرېښي دي.
مشال لوی ته تاسو غواړئ رپورت مو واوریدلو. تاسو ته قدرمن ورکو د یو څو مهمو خبرونو لنډیز هم واورو چې په شمالي وسان کې په دریو بیلابیلو پیښو کې نه فوجیان وړل شوي دي. په میرانشاه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط پرون مشال ته ویل چې پرون د داخلو په میدان سیمه کې وسوالو د امنیتي سرتیرو په ګاډي برید کړی چې پکې و فوجیان وړل شوي دي. د دې یو ورځ مخکې د شمالي ورسان په میرالی او آشام سیمو کې په دوو نورو پیښو کې دوه فوجیان وړل شوي. نو په مجموعي توګه په دوو ورځو کې نه فوجیان په شمالي بلوچستان کې وژل شوی دي. د دته خلو برید زمواري تر اوسه پورې چاند نه بندلي. بلخوا د بریتونه په داسې حال کې شوی چې د فوج وایر میج جنرال بابر افتخار پون پر او پنډه کې خبري غونډې تبیلې دي چې په قبایلي ضلعو او بلوچستان کې د وسلوالو او پر ضد عملیات روان دي او روان کال کې 123 ترهګر وژل دي. د پاکستان قومي اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم سوری د پارلمان قائم مقام سپیکر په حیث د تحریک انصاف ګوند 123 غړو د استعفو منظوري ورکړې ده. قاسم سوری دا خبره پرون په ټویټر پاڼه کړې ده. بلخوا اسلام آباد های کورټ د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر ضد د بهرنیو چندو خستو مقدمه کې درخواستونه خارج کړي دي او انتخاباتي کمیشن ته حکم ورکړی دی چې په 10 ورځو کې دننه د دې مقدمه فیصله واوروي. اوس لږمنې سره سم درته ونیزه خبرونه د مشال راډیوي مجله در خبرو. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجله ګرانو اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا اونۍ په خبرونه کې د ننګرهار د یو ممثل فضل الرحمن شمس او د خیبر پښتونخوا د یو لسی سندرغاړي ظاهر ماشوخیل سره مرکه، د پیر محمد کاروان یو تازه شعر او د لیکوال باسین کاتب یو تنزیه لنډه کیسه درته لرو. دا ورېدو لپاره د مشال رادیو سره اوسه. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم د موسیقي د هنر ترڅنګ ځینې نور هنري فعالیتونه هم ټکنی شول، لکه د فلم او د سټیج ډرامو. د هنر لوبغاړي هم له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شول. په ننګرهار کې هم د ننګرهار تیاتر په نوم یو ټولنه د تیرو 40 کلونو راهیسې فعاله و چې د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو لپاره به په بیلابیلو موضوعاتو سټیج ډرامې وړاندې کولې. فضل الرحمن شمس چې نه یوازې د سټیج ډرامې لوبغاړی و، بلکې ډرامې به یې هم لیکلې او په همدې هنري فعالیتونو یې د ژوند بیړۍ تر ساحله رسوله. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې نوی نظام یې په کارونو او ژوند څومره منفي اغېز کړی.
مسله خدا سیده چې یوازې ځان به نه یادو، په مجموع کې په یو هیواد کې چې نظامونه بدلیږي را بدلیږي، په هر څانګه باندې په هر برخه باندې هغه خپل تاثیرات لري. نو زمونږ دغه برخه چې کوم و، نو دا خو د سټیج ډرامه و، فلم و، او رادیوي پروګرامونه و. دغه نظام کې زیات همدغه برخه متاثره شوله، ډیر زیات تاثیر راغلی دی زمونږ په لوبغاړو په ژوند باندې. د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي، ځکه چې زمونږ خو همدغه یو د عاید ذریعه و.
شمس صاحب کدا راته ووایي چې دغه 13 کلونو کې چې تاسې دلته په ننګرهار کې اوسېدلې، زما د معلوماتو تر مخه کوم دولتي ماموریت هم ستاسې نه و، یعنی معاش ستاسې نه و. دغه سټیج ډرامې به چې تاسې جوړولې، ستاسې د ژوند بیړۍ پې چلېدله؟
خو پخوا خو داسې و چې مختلف اداراتو کمپنیانې وي، لکه اعلانات به و، تلویزیونی اعلانات به و، رادیوي اعلانات به و، سټیج به و، موساتو به بعضې پروژې ورکولې او هغه پروژې به موږ لوبولې. حالان دا چې هغه داسې یو پروژې وي چې هغه زموږ د ټولنې ته ډېرې اړینې وي، ډېرې مهمې وي، ځکه د ټول پوهاوي پروژې به وي چې هغه کې د تعلیم دپاره کار وپکې، د بشر حقوقو. نو دغه پروژې به موږ لوبولې او دغه پروژو په لوبولو سره هغه کې به موږ کار کولو، یو څه عاید به لاسته راتللو. نو اوس فلحال خو هغه پروژې چې نړیوالو ځان یو طرف ته کړی دی، نو بس ګورو کو خدای پاک مهربانه دی، نو حالات خوشي بیا به موږ پروژو ته پته مې یو دولت هم چې اوس امارت راغلی دی، نو د امارت په وجود کې تر ټولو لویه خبره خدا ده چې موږ تر ټولو نه زیات غوښتنه د امن کول، نو الله دې امن راولي، بیا به خپل کارونو ته دوام ورکړو، خو فلحال متاثر یو.
ښه، تاسو سره په دغه ننګرهار تیاتر ټولنه کې تقریبا 100 غړي او لوبغاړي وای، او اوس هغه په ننګرهار کې دی او کنه؟ ځینې شته او ځینې وتی.
دلته موږ سره خو په تھیاتر کې ډیر لوبغاړي وو تقریبا د شلو نه زیات وو د عمر په لحاظ باندې په هر کچه یعنی د هر عمر کسان موږ سره وو چې د ماشوم نه نیولې د تر سپینې پوری کسان موږ سره وو
نو زنانه هم تاسو سره وي په دغه
نه زنانه نه وي خو کله کله به چې ضرورت پېښ شلو د نورو ځایونو نه یا د کوزي پښتونخوا نه یا د کابل نه کوم پروژه کې به ضرورت نه موږ هغې نه ګټه پورته کوله خو په ننګرهار کې موږ زیاتره خزینه ته به چې کله ضرورت پېښ شلو موږ د خپلو ملګرو نه به داسې یو کار به مو اخیستلو چې هغه ته به موږ زنانه ګټ اپ به ورته کولو او هغه زنانه کرکتر به لوبولو چې ښځه او نر خو په ټولنه کې موجود خلک وي د ښځې خو د مېرمنو خو ټولنه نیمګړې وي نو هغه اړخ به موږ په همدې خپلو ملګرو باندې پوره کولو چې دلته خو یو سنتي ټولنه ده دلته زیاتره چا زړه نه ښه کولو چې ښځینه طبقه ورته دومره اجازت نه وه چې په تیاتر کې یا په سینما کې ولوبېږي خو بیا هم موږ هغه نیمګړتیا ډېره نه محسوسوله ځکه موږ خپله هغه نیمګړتیا په یو نه یو طریقې سره پوره کوله
ښه اوس د طالبانو حکومت په تلویزیونونو باندې بهرني سیریالونه ډرامې او سندرې او د هر څه بند کړي که چېرته اوسنی حکومت د تاسې نه وغواړي چې خپل پروډکشن وکړي یعنی ډرامې جوړې کوي واړه واړه فلمونه جوړ کړي او د افغاني او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې تاسې دې ته تیار یاست
نو دا خو د ټولنې ضرورت دی که چېرته امارت وغواړي او موږ ته بغیر د هغې د غوښتو نه لکه تقریبا داسې د اجازت خبره ده او اوس خو موږ وکتل چې افغان فلم هم برحال دی نو که ضرورت پېښ شلو موږ نه غوښتنه وشوله موږ د ټولنې مطابق لکه څنګه چې پخوا هم د ټولنې د ضرورتونو مطابق پخوا هم چې کوم شان د ډرامې جوړې کړې دي بیا هم هغه شان ته جوړولی شو هغه د ما خو مخکې هم ویلې چې زموږ یو سنتي ټولنه ده د دې هغه هغه کلتور او فرهنګ او عنعنات په نظر کې نیولو سره او چن امارت اوس خو مخکې موږ چا خبره مسلمانانو اسلامی ټولنه ده او بیا هم هماغه شانته د اسلام په چوکاټ کې موږ کار ته حاضرې شوې
د ننګرهار د کاریا ممثل فضل الرحمن شمسو چې د مشال لډیو خبریال باز محمد عبد ورسره مرکه کړې و درنو ردونکو وروسته درته د ولسی سندرغاړي ظاهر ماشوخیل سره هم مرکه لرو خو اوس یو تنزیه لنډه کیسه درته وړاندې کوم د دې کیسې لیکوال باسین کاتب دی نوموړی افغان لیکوال دی او پر ټولنیزو رسنیو خپلې لنډې کیسې تنزونه او خاطرې خپروي دا کیسه هم موږ د ښاغلي باسین کاتب له فیسبوک پاڼې نه راخیستې او لاغوی نه په مننې په غږیزه بڼه درته وړاندې کوو مسافر دی ورکه شي کله چې څوک نوم یادوي نو ماته لوبیا را یادېږي او لوبیا چې خورم مسافر را یادېږي کیسه دا سیدا چې په لندن کې مونږ درې انډیوالان په یو کور کې اوسېدو یو چای هم نشوې دمولې بلکې اگې په خولې خو په شرمونو به شرمولې زه چې اوم نو دومره هم چې لوبیا په خول مې د خپل اپریدي آشنا نزد کړیو دا نو د خدای پزل او کرم او چې پسته شوی لوبیا او چخړیت شوی رومیان با په کنزرو ډبلیو کې ارزان او پریمانه پیدا کیدل مخام چې بشو درې ډبلی لوبیا او یو ډبلی رومیان به مې دیکته ور واچول او چمچا به مې پکې تا وکړه کله به چې ما په پخلنځي کې دا اشتها وجون کې هوسانه په خوله نو د همسایه له پخلنځي نه چې دیوال را سره شریکو د ډول ډول خوراکونو بویونه راتلل او اشتها به بهتر ژوندۍ کوله زموږ هم سایګان چې دوی کشمیرانو چې یو خزه او میړه او درې بچانو یو یې انجلۍ و او دوی لکانو چې تقریبا درې واړه ځوانانو میړه ټیکسی وانو بچان به مکتب او کالج ته تلل او د خزه کار دا و چې دوی ته به هوسانه پخولې یو ورځ دا او یک شنبه ده سخت بارانی ورځ ده یو انډیوال مې چې د کاکا زوی په بل خار کې اوسېدل تتللو او کوم چې په کور کې و د وی چې زه مې ماما کرزم خو پام کړه چې دیکته لوبیا وانه چوي ځکه چې د ماما خزه مې راتویلې چې نن ستا د انډیوالانو لپاره د مخام ډوډۍ زه تیاروم دینو لکوره او تاوزه په کوټه کې تلویزیون ته پریوتم اوس نو د ځان سره وایم چې چرګ پلو به وي، که مایچه پلو، زعفران پلو به وي، که سبزی چلو، خو لګیا یم په خیالونو کې په غوښو پلوونو شخوندونه وهم. لنډه دا چې ورځ مې په چورتونو کې لنډه کړه چې مازیګر شو، پخلنځي ته راغلم او د لوښو په مینځلو مې پیل وکړ. ورو ورو او په مزه مزه مې لوښي ومینځل او پخلنځی مې هم سره پاک کړ چې په دې کې ور بیرته شو. یا پیره بابا پلی بختور شه. دا دی چې ملګری مې درې سر په سر تړلی دیشکې په یوه ټوټه کې راوړل. زر زر مې د اخبارونو پاڼې ورته په میز خورې کړې او دیچکې مې را خلاص کړ. اخ اخ کوفته، واخ واخ قابلی پلاو، په دې دریم دشکی کې بسوی. چې را خلاص مې کړ نو تنکې بنډۍ دی وی. ما وی یا الله. ملګری مې وی بسم الله او ورتهون خطو. هغه چې یو څو مړې وکړې وی چې نور نو زموږ شم تبن، هغه بالته خزان موړ کړو. خو ما د زړه له کومې نه بیلچې پکې خخې کړې او د سبا برخه مې هم وخوړله. چې مور شمو په ګیډه کې مزای پاتې نشو، نو په زړه کې مې وای چې یا خدای قربان دي شمله نعمتونو چې دا ګیډه د لګ غټه پیدا کړې وای. خو خیر، پورته شمو د پخلنځینه مې پاک پتنوس غوره او قاب راوړل او پاتې شوی پلو او کوفته مې په خه مهارت پکې واچول او د پلو پر سر مې د غوښې ښکلې بوټۍ کې خدا. ملګری ته مې وای چې ور را بیرته کا چې زه د همسایګانو حق ور ورسوم. ملګری مې چې دا خبره واورېده په حیرانۍ یې راته وویل، ملا نصرالدین نه یې د څه لپاره؟ ما وی خدای به اجرونه راورسوي. هغه چې لږ بېدینه غوندې ووی چې خدای په لندن کې مړه ګېډه لوبیا نه در رسوي او ته یې د آخرت د اجرونو په تمه یې. پرېږده بابا، اجرونه مجرونه نشته. ما وی څه کوي که خدای کول اجرونه به په آخرت کې نه، په همدې نړۍ کې وګوري. خو ورې په غوټه ټنډه راته بېته کړ. خو ما د اجرونو نه ډک پتنوس د همسایګانو کور ته یووړ. ور مې ټک ټک کړ. دا د چې کشمیری ښځه په خپله راووته. د ادب په ډېرو لوړو خانو کې مې په اردو ژبه غوړ سلام ورته واچو. ښځې وی چې ته خو زموږ همسایه یې بچیا. ما وی او ترورې، موږ ستاسو همسایګان یو او افغانان یو. د ډېر وخت نه مې په زړه کې تاوېدل چې یو ښه قابلي پلو پوخ کړم او تاسو ته یې راوړم چې د همسایګۍ حق مو ادا شي. خو موږ مسافران او مجردان یو، ټوله ورځ په کار او په سبقه کې مصروف یو. نن مې لږ وخت پیدا کړ او دا دی دا پلو او کوفته مې تاسو ته راوړي. او بیا تاسو کشمیران خو زمونږ تربوران یې. ښځې چې زما د مینې نه ډکې خبرې واورېدې نو په ډېره مینه او اخلاص یې رانه مننه وکړه او زه بیرته خپلې غمخانې ته راستون شوم. پیره حضرت میره چې سبا شو کاري ورځ پیل شوه، نو زه ملګری مې دواړه د ژوند سرګردان بازار ته ووتو. مخام چې ستړی ستومانه راستون شوم نو د غمخانې ملګری مې له وخته را رسېدلی و. زه هم ورسره کېناستم او د ورځې کارګزاري مو سره تېره کړه. لا مې ستړیا وتې نه وه چې ملګری مې وې پاسه چې وږیم او لوبیا شپکې. زه چې د نورو ورځو نه لږ ډېر ستړی او ناسازه وم، ورته مې وې چې لږ مې پرېږده آشنا چې دا ستړیا مې ووځي. وړم دې چکن شاپ ته او خوندور چکن چپس در باندې خورم. هغه هم د سترګو په اشاره کې ځواب راکړ چې سمه ده. داسې لس پنځلس دقیقې چې تېرې شوې، ما وې پورته شه چې ځو. ملګري مې بوټان په پښو کړل چې ور ټک ټک شو. یو بل ته مو سره وکتل او زه ورته ووتم. چې ور مې بېرته کړ، د کشمیری ښځې زوی د خدای د نعمتونو نه ډک پتنوس نیولی ولاړ دی. ملګری مې راغه کړل چې څوک دی؟ ما وې د پرونی کوفتې او پلو اجرونه او ثوابونه. بیا نو تر څو چې موږ هلته اوسېدو، د جمعې به درې یا څلور ځلې د هغې کوفتې او پلو اجرونه او ثوابونه ته رسېدل. تنزیه لنډه کیسه مو اورېده چې لیکوال عباسین کاتب دی. اوس درته د خوږژبې شاعر پیر محمد کاروان یو ښکلی شعر وړاندې کوو. دا د هغه تازه شعر دی چې په روانې روژې میاشتې کې لیکلی او زموږ همکار بشیر ګواښې درته په خپل غږ کې وړاندې کوي.
روژه سړی به بس په دې را باندې ګران وو، په اختر کې هم رنگ د رمضان وو، یو سړی به بس په دې را باندې ګران وو، په اختر کې هم رنگ د رمضان وو. چې طالب دې پتل دورې خمو، د نرګسو شپګ وو پاڼې ځان وو، د لونو په موسم کې وو لمر سوی، د اخلاص په آینه کې به روخان وو. ورپشا بده چې بار هم د ازغو کړ، ورپشا بده چې بار هم د ازغو کړ، لکه گل با په مسکا مسکا روان وو. تب وای ټول غاټولې دی ملګری، تب وای ټول غاټولې دی ملګری، چې مزل به په خوشی بیابان وو. خلوتی وو د علم په شور ماشور کې، خلوتی وو د علم په شور ماشور کې، د زړه تارې غزولې تر جانان وو. دروازې به د تندې ټکولې، دروازې به د تندې ټکولې، په لمدو ګوتو نری نری باران وو. میگی نبه هم پخی بچولی، لمیگی نبه هم پخی بچولی، پلسونو کی زور د پالوانو. مقلدی نه د شرنگ نه د غرزنگو، مقلدی نه د شرنگ نه د غرزنگو، په چپو با سمندر د د پشان وو. خپل سوکړه کې توا من هم او سلوا هم، خپل سوکړه کې توا من هم و سلوا هم، مستغنی چې د تایی له دسترخان وو. د روژې د روژماتی غوندی خوب، د روژې د روژماتی غوندی خوب، رواجینو په مینه مسلمانو. په لټون باندې کاروانه موند کیږي، په لټون باندې کاروانه موند کیږي، یو پتیګو کې غمه غمه انسانو، یو سړی به بس په دې را باندې ګران وو، په اختر کې هم رنگ د رمضان وو.
شیر غواخو چې د پیر محمد کاروان شعر تاسو ته وړاندې کاو. اوس ترته د ولسی سندرغاړي ظاهر ماشوخیل مرکه وړاندې کوو. ظاهر ماشوخیل د سندرو خپل یو خاص او ځانګړی انداز لري چې په کلو وجرو کې خلک ډیر خوښوي. هغه په ساده موسیقي کې چې رباب، باجا، منګي، تبلا او د تور تنور اوزار په کې وي سندرې وایي. د مشال رادیو خبریال شهنواز ترکزی دا غوی څنګه ورغلی او یو خوب بندار ورسره کړل.
بیر ماشوخیل صاحب الله خو دې تاسو ډیر خوشبخت در نصیب کړي. خدای دې صحت هم درکړي. تاسو ناروغ شوه ولا ډیر خفاو دا امده سی ملګری به شاید په دوا به کې مونږ ډبل دوا کوو چې مونږ فین یو غنمو خوریدون کې مونږ مینوالي خو بیا هم دغه د هنر لپاره شکر دې تاسو دوه جن ژوندې ده او دا نن کوم په نشترال کې وګورنو په دې نشترال کې دا نن کده پیښور هنرمن ناشته د ننګرهارم پکې ناشته او د کونړم پکې ناشته دا صرف او صرف تاسو غمینه دا شاید مونږ عام خلک چې کوم دي د کونړو د ننګرهار خلک راو یو ځای نکو تاسو را یو ځای کړو دا موجوده وخت زمونږ چې کوم کلیوالو هنر ربا پیان وو تبلیان وو چا به مونږه وو اکثر د کلو خلک به څوک به د ګاړو مستری وو څوک به مطلب دی چې ګلکار خو را مخام کې به وځي شو جره کې به محفل جوړ کړو هغه محفلونه کم شو او ډیر د سکه مې دوه طرف روان دي آیا په غوندر مندانو کې څه کمې دي ګنه دا شاید په مونږ کې څه کمې دي
سه به زړه چې ګار شو کنه چې ربا په نو خو لا چوسم کلو کې ډیر دی یار خو غمینه پکې نشته لري یار
دا ول ستاسو په خیال
شو یم کله مو کوم چې په کلو کې راغون شو کنه همدا کلیوال ربا په نو بوډی را مزه په پروژو کې کوله کنه اوس یو بل سره خلک ډیر د غم ساتي یار چې ربا په یاد کې کنه بس وی زه بغیره مې مپش دا بل نه منیا او په خوانو خلکو کې راځي کارو کنه چې له یو بل به احترام ډیر زیات کولو یا دا چې موږ سره سره وکړه دا موږ کې به غزل هم نیولو کنه کنه مونږ پیز شپکاله زما خپل استاد سره تیر کې کنه په دا موږ کې بچ ما غزل ولا خبره تل وای او مو په زبته نه دغه کېدم یا
شرمې دم
باندې نه دا چې نور مشران لکه کلمه مسیب شو کنه دا چې نور د دې مخ ولا کوم تر غزل خوان راکې یا اوسه پور یا
خو تاسو فکر نه کوئ چې مخ کې به هر هنرمند ک یو ځای ته بتلو ګوچ هغه ته به دغه پیسې هم لګډېر ملاوي دي خو دومره زیات هغه کمرشل شوی نو دومره ځان زیات نه خرڅاو
اوا بالکل
چې ګنیر زده خپل هنر یو چا باندې برنخه بیړیا خرڅ کما یا به یو داسې سندره به ادب سندره وایم چې ګنیر زګه چې ګنده ماته پیسې راکې او زه به ادب وکم
بالکل
اوس او هغه هنر کې به څه فرق دی
اوس څه به ذکر چې پیسې خو درکې کنه پیسې او هغه ارسنګ شاعری هنرمند دی وایي او په خواله ذکر چې زار سړی خپل یو دغه یار لکه احمد خان خپل لینو هغه بل چالان نه کولو دا عبد الله جان خپل لینو هغه چار بل چا غزل نه ویل خپل یو هغه جوړ کړو لکه دا ذکر چې تابه کوم غزل غوښتو کنه تا په غمینه بوتلو چې هغه سویل نه هغه بوتلو دا بل چا غزل به نه ویل اوس خدا سکار چې یو غانه دغه شي کنه او ما غانه لا ناس نی باجه ته چې چالو کړی یا په خدا لاله نو یا در سړی خپل لګاو تر نه نه پوری زمو چا غزل نه ویم یا
خپل نو تخلیق پکې
خپل شاعری خپل دغه یو زما چې کوم استادان لغی زما یو د حسین استاد یو بغیر مشانه ما یو
کنه
دا درنیم سو وترز مال را کړی دی درنیم سو وترز
دا وړه دنیا در کړی
دی ها دیکره حمزه بابا دیکره ساحر دیکره خیبر دې درنیم سو کې دیکره رحمان بابا دیکره خوشحال بابا دیکره خاطر ناظر اتحاد اقرار
هر چاته خپل انتخاب کړی
لکه دا انتخاب چې مو کوم به حساب کو کنه ماته درنیم سو وترز را کړی
دا یوازې بغیر مستاز
ها بغیر مستاز او دا چې مال چې خپل استاد د خپل نکتر زونه راکړیو کنه د پلار هغه پلار عبد الله جان نامو پر ریډیو باندې کړه غزل لري د لې چې سړګې می غم جل بلګلو او نیکی ګلستان بابا شاعر مال استاد زه دین ډیر زیات متاثر یم یا ته کچا غی خپل یو
بنیا ته وضعیت نزی زما په خیال باندې خو اکثر ډیر هغه شانته مخکې بچي وو وسه هغه شانته خپل نو وځي او څه وجه سده
نه نه مې په لغه خوځو خو دا مو خپل اوریدون کې دی یار
بس مغه ته
ځه او کنه خو خدای هر سړی خپل اوریدون کې دی کنه مونږ دا ذکر دې مونږ کوم اوریدون کې دی اب هم صاحب باوري اب ګلستان بابا باوري اب خاطر باوري کنه رحمان بابا باوري عبد الحمید باوري عبد الحمید پېژنه
دیر دلمد مومن
موشیګاب شاعر نازخیاله
ډیر نظر خیال و
ویدا خو زده زل په خیال پزړه ملال کم عبدالحمید بابا وی ویګنی زهر د مار کله په مار خورزی هیڅ او دومره بخ کله حمید لري ناسه ها چې د عشق په تور تړلې یو سر تورزی
سر تورزی
هیڅ
تاسو نه ډیر زیاته مننه
الله دې بال خوشاله اوسې خوشاله
له ظاهر ماشوخیل سره مو د مشال رادیو د خبريال شهنواز ترغزي خبر اوريدي اوس درته د ظاهر ماشوخیل په आवाज یو سندر وړاندې کوو چې ور سره به د مجلې دا غنه هم پاته ورسېږي نو خپل قربانه جبا مر ته اجازه ورکړي او تاسو له دې سندر خوان واخلئ
غلام نما باجی خل شندو لرنگونا ورکوی
اما زلد مالگی تکرونا ورکوی
دنی دزوستر لگو زارونا ورکوی
اما زلد مالگی تکرونا